سلامونه ده سهارات بجی دی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام ته خره خلاستویم پیل په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبې په شپه د اسلام آباد په روغتون کې څه ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن به نن مازیګر د هغه پلرنۍ ټاټوبي رزمک کې د اسدخېلو په کلي کې خاورو ته وسپارل شي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خبرې شوي ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپله شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا لسو نورو کسانو سره یې پر هغه باندې برید کړی دی. د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوک بیلي چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د ده په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې درېو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کېږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته له ستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدي په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو چې د طالبانو مخکینۍ واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سختې لوږې سره مخ دي. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانا پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصارالله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر می‌رسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ بزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف به دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف به دوشنبه از اون جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمینه امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانب پاکستان از اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیراً پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف به آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدند در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارند. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانند بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان رو بپذیرن و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همین گزینه انزوا رو به پیش بردن. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که میگذره، مکاتب دختران هنوز بسته هست، خانم ها اجازه کار هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوای دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به این شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشود که آهسته آهسته میروند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت های امریکا و اروپا صحبتی که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم به وضاحت برای طالبا گفته شده بود که خب بله، ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده را برای طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همه شمول در افغانستان، من حیث دو پیش شرط اساسی برای که تعامل کامل شود با طالبان. خب این چیزیست که ایناله، از یک طرف غرب واقعا میخواه، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده می شود که می خواهد. طوری که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش. به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارن به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستن تا یک ثبات پایدارتر در کشور به وجود بیاد.
تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغاز که طالبان دوباره روی کار آمدند در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد. و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور بخصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت هست. چنانکه خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردمی افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده. حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستند. حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته. از جمله مثلا بحث های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی میخواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی میخواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشان این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حال که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته به جماعت انصار الله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، روی کرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است. اول ببینین موضوع آقای آدینه پیشتر اشاره کردن و مسائل حکومت، مسائل قومی و اینا. خب در افغانستان ما خب پیشترم عرض کردم باید حکومت همشمول ملی باشه که در اون تمام اقوام و اقشار افغانستان باشه، ولی این که کشورهای همسایه ای گپا را میگوین، ببینید در خود تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در این کشورهای آسیای میانه نه تنها که یک قوم حاکم است بلکه یک فامیل حاکم است. سالهاست که از زمانی که اینا استقلال خود را به دست آوردن فقط یک فامیل هست که قدرت انحصار کرده. در حال اینا اگر میاین و باز پیشنهاد ایجاد حکومت همشمول بر افغانان میتن، یک کمک جالب به نظر میرسه. عین شکل صحبت پاکستانی ها در قبال تروریسم در افغانستان است. ببینین پاکستان از بدو تاسیسش، البته ایره من ادعا نمی کنم، این حقایق است، از پاکستان تاسیس شد در سال 1947، اولین جنگی را که با هند کرد سال بعدیش یعنی 1948 بود. از سال 1948 به این طرف پاکستان همواره یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه و فراتر از منطقه بوده. عموم افرادگرایی که امروز در افغانستان است امروز در دامان آسیای میانه را میگیره، امروز حتی ایران را تهدید میکنه و فراتر از او اساس و ریشش برمیگرده به پاکستان و به پالیسی های نظامی های پاکستان بر حمایت از افرادگرایی، حمایت از تروریسم و